شوروي اتحاد يرغل د افغانستان لپاره ګټور خو د شوروي اتحاد لپاره په زیان وو.
پګم دی جدي د شوروي اتحاد لپاره د بدبختی ورځونه د افغانانو لپاره. افغانانو خپل نظام وخت ک خپل ځان موړ ک د شوروي نه هر څه تر لاسه کړه او څوبره سلوسه کده لاغی دلته پرې کودل او دوی ابرومند ولیکل ول خراب دوی سول دوی بدنام سول دوی شوروي اتحاد په ټوټو ټوټو ویشل سه الته جمهوریتونه رامنځته سول.
په همدې حال کې د کابل یو شمیر اوسیدونکو هم د جدي شپګمه د افغانستان د بدبختۍ پیل غنی وای چې اوس د دې هواد اوسیدونکو ته د دې سنځونه د وټلو لپاره یواله پکار دی. د دې خار دوه اوسیدونکو محمد میر او عزیز احمد ازادي رادیو ته ویل
چې بیگم د جدي بدبختی د افغانستان ته شش جدي روړی د چتنن تاریخ پر افغانستان نه جوړیږي وطن نه جوړیږي هیڅ څه د شش جدي نه خطره کنه لري.
شپږم د جدي چې د افغانستان لپاره تر ټولو یو تور او یو خنړی ورځ وا او د کوم ورځ نه چې روسان افغانستان ته داخل شي دا مغه ورځ نه جګړه شروع شوه او تنن تاریخ پر زمنګ په ملک کې جګړه روانه ده. یعنی موږ د سویل چې شپږم د جدي د افغانستان په تاریخ کې تر ټولو اغه تور ورځ
ولسی افغانان باور لري چې پر افغانستان د شوروي ځواکونو يرغل نور هیوادونو ته هم په دغه هیواد کې د مداخله زمينه برابر کړه. دوی له افغان سیاسيونو غوښتنه کوي چې د تاریخ له تیر او ترخو تجربو په ګټه خسن سره له اختلافاتو تیر او په هیواد کې د تلپاتې سولې لپاره سره یو موټی شي. اکرام الله اکرام، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاري. یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب د ازادي رادیو مجلې د یوې بلې غنې په اوریدو ساسي هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنې کې مو د یو شمیر هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ د تنزیه دوبلاژ ظاهر الله بابوجي کارونو ته کتنه کړې.
چې ډېرې تنکی نو دغه مچ ته وي مچا چې دونه په کوچو مینه ځان لمه خواله.
په هنر جاج کې له انور وفا سمندر سره د پښتو متن په څومروالي او څرنګوالي خبرې کړې.
ګوري زه په داستاني نثر نه ما د خپل ادبي هنري ژوند لغزه شروع کړې. یو وخت ما د روس کلاسیک ادبیات لوستل په غو کې داستایپسکی دی مال لپاره
په فنکار برخه کې بونیر تزو او د شمس بونیری د ژوند او فن احوال اخلو.
خدای یو خبر ده چې د تربيت په بنیاد باندې ما د زل پوښوم د شعر نه ذکر دا اوس چې کوم دور لمون تیریږو موږ بارود وخلي خراب
پزرپانه کې به لند کیسه هیر واوري.
پالمری کې کتابونه سره سم دي د کوچونو پر سر بالښتونه ایشي د پخلنځي خواته تیر سو
او په ورخمن خیال کې به ډیکلمه شوی شیرونه واوري. په یو کې مینه ده او بل تش له خبرو ډاکته ځکه سر هر تن درته نیسمه خو زړه ساتمه چې مینه نه ده دانو څه دي خواګه بل ته ورکړم ځان ته چې خپل برخه ساتمه تراخه ساتمه.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور
که یو جنت ده انزوخو رشتیا خبر دادا که یو جنت ده انزوخو رشتیا خبر دادا زمالا را جدا دادا گرالا را جدا
لکه پښتون به جهادونه کوي چې څوک هنر نه لري فن نه لري هغه سړی په سړو نه دی حساب چې داغ د مینې په لمن نه لري. داونی د پښتو ژبې د یو نامتو شاعر لیکوال او څېړنکار ډاکټر خالق زیار د مړینې دریم تلین پروش. هغه نه یوازې دا چې په پښتو ژبه یې لیکاوه بلکې په اردو، انګلیسي او دری ژبو ښه پوهېده. اروخات په پښتو ژبه شعر لیک او څلور کتابونه چاپ شوي. د ژباړې په برخه کې د خلیل جبران انګریزي ناول براکن وینګز پښتو ته ژباړلې. ډاکټر خالق زیار په 1955 کال د ملکنډ ایجنسی د درګۍ تحصیل د سدرا جوړ په کلی کې د ملک سعد په کور کې زیږیدلی و. خالق زیار لومړنی زده کړې په درګۍ کې ترسره کړې وې او وروسته یې بیا په افغانستان کې طبي زده کړې وکړې. په علی آباد روغتون کې دنده ترسره کړه او بیا وروسته د درګۍ په روغتون کې ډاکټر شو. په پښتو ژبه او پښتنو مین دغه شاعر تل په خپل شاعرۍ کې د پښتنو بد حالات یاد کړي او د قام پالنې په توم نه سنبال غږی پورته کړی دی. ژاړم خپل ټوټي وجود ته ځای په ځای زیاره چې کابل ته په تور خم زما. هغه د پښتني نظریاتي کاروان یو مخکښ شاعر او لیکوالو چې کلونه کلونه د پښتنو د یووالي په پار غږ پورته کړی او د ډیورنډ کرښې یوه کرغېړنه کرښه یاده کړي. د نوموړي شیرونه ګڼو سندرغاړو ویلي او یو شمېر ډیر مشهور شوی هم دي.
یو دمینه پسر جگ شمل ګرځي یو دمینه پسر جگ شمل ګرځي او یو دمینه پسر جگ شمل ګرځي یو دمینه پسر جگا شمل کر دے او کپنو راشتم نیش زیار کنگال دے راشا سالے ونے اسم پخبل حال راشا سالے ونے اسم پخبل حال ہمیں بیر دسا دلے ہمیں ٹال دے راشا سالے ونے اسم پخبل حال تالے ونے اسم پخبل حال راشا تالے ونے اسم پخبل حال
تاسب د بابوجی له نام سره حتمی آشنا یی. کلو نوړان دی یو شمیر پښتو ویډیو کلیپونه د بابوجی په نوم خپاره شول چې ګڼ مینوالي پیدا کړل. د طنز او کومیډي دغه رول ظاهر الله په غکی زمونه لوباوه خو دا چاره د یو څه مودې لپاره وزنډیده. اوس یو ځل بیا ظاهر الله بابوجی د نوی کومیډي او خندونکو البم لپاره کار کوي. په پیښور کې د ازادي راډیو د مشال څنګ خبريال زلاند یوسفزه له بابوجی سره د هغه په کارونو غږیدلې.
زه ظاهر الله بابوجی او د ډیسټریکټ مردان سره مې تعلق ته تقریبا د 2000 نه د ډبنګ دی فیلډ سره وابسته یم. جی د ډبنګ دا چې څومره پلانینګ او څومره وازونه سونه د دې سکریپټ وی د دې ایډیټینګ دی دا ون مین شو دا ټوټلی زکم هر څو سونه کریکټریز موږ یو البم دی ګوړه کې 50 پای کې یو کلیپ ته کې ما تقریبا س د اتسلوي 48 کسانو کریکټر د مختلف اوازونه وخکې.
زه هم ډاکټر اتا ته دا رنگ خیر کړم ما باندې دی ورانه کړ پتا باندې دی ورانه شي او یو اپ تک شل زل تا خټه زما اوس پړدا نو کله کینچی او کله تولیه پاتې لتا نشي او بس کړ ډاکټر نور مې دا زخمونه ما ګنده یو زه پکې ولګ و تا ته به مسانه شي او ما ته به مسانه شي.
جدا د حد نه سیوا ګران کار دی. زه په شوی کار باندې کار کوم لکه اوس د خرش پرش د خاکه دا 14-15 روزو کې یو خاکه تیاری نو پدې کې بیا دا سکاري چې لکه اوس یو خاکه خوخه کوم چې را زه دا خبرې په کول غواړم نو د سکریپ ما غټم سره نه جوړیږي. دا چې کوم وخت کې په تکار کې د سکریپ هغه ټایم جوړیږي نو بیا دې کې زه ګورم لکه اوس خرش پرش ته نو دا لکه اوس میم سره شونډه بندي نو زه سوچو کوم چې را دا لپسینګ چې کوم دی اوس زه یو جمله دا استعمال کوم چې هغه کې زه میم راولم چې دا لپسینګ زما میچ صحیح راشي کنه. جرلندونه اسوی خرش پرشی ماشومان ورسناستی نو جرلندو خرش پرشتوی وای خرش پرش دا واړو چې مونږ ته کیسه وکا وای ودشه شپدا ولې زستا سو نیمس وای خرش پرش دا واړو چې مونږ ته کیسه وکا. دا سه زمونږ ډیر لبمیدی اوس دی وخت کې چونکه ما ته خو ذهن کې بس یاد وی سبنیوی لکه ګوړه کې 50 دربار دی جړاګانو اوسې خواندو که اوس ورته خان دا بل چې کم زمونږ سوپر هټ البم خرش پرش ډوړه دباو اوس شلم البم زمونږ په دینی او ایر باندې راځي خټه او ګټه د نوې البم لګی ستا سره شریکومه. هغه صدا سره چې بابوجی په پارک کې ناستي پېستری خوري دغه د پاسه کوچی نو یو مچ راځي ډېر زیات تنګي
چې ډیر زیات تنکی دی ور سکل جوټی کراټی کله یو سکل بل س نو چې ډیر تنکی نو دغه مچ ته وی وای مچ چې دونه په کوچو ماینه ځان لمې خوالا نو داسې تقریبا بابوجی شو خرش پر شو جرلندو شو نانا شو دا یو سو کریکٹر داسې دی څنګه چې تاسو ته وختي مو وی چې دا زمون البم کینی نو زمون البم سوک نه خوخی نه ګورې هر کال کې به زمونږ یو البم راته نو دې دوران کې چې کم دی نو د سی ڈی چونکه ختمه شوه نو هغه دور بیا داسې شو چې بیا د سوشل میډیا دور دی نن سبا نو اوس دا خټ او ګټم زمونږ په خپل چینل باندې را روان دی بابوجی پروډکشن باندې د یوټیوب نو دغه نه بوم مینوال خوندونه لی
سو کاله پسته د البم
دا تقریبا س و کاله پسته د البم
توره کې شنګ رباب کې ټنګ افغان کې ننګ چنوي دا س تلوار دا س رباب دا س افغان نمن
متن د پوهي خبرتیا معلوماتو دین او د تورته د نورو مانوي توکو د انتقال وسیله ده او اړینه ده چې له متن سره شوري برخورد وشي دا چې په پښتو ژبه کې تولید شوی متن د کیفیت او کمیت په لحاظ سره ډول دی او په اوس وخت کې په کومي برخه کې د متن د تولید اړتیا لیدل کیږي دا هغه پوښتنې دي چې په نننی هنر جاج کې لیکوال او څېړونکی انور وفا سمندر را ځوابوي
هنر جاج
مننه استاد پښتنه دا کوم چې په یوهشتمه پیړۍ کې ټکنالوژي ډیر پرمختګ کړی دی او دا یو داسې زمانه ده چې هر کس په ټکنالوژي کې او په خپل دنیا کې غرق دی دغه ټکنالوژي او د اوسنی عصر او پرمختګ څومره اغیز کړی زموږ د ټیکس په تولید باندې د متن په تولید
اوسنی عصر او اوسنی زمان د متن د تولید لپاره د مارک یو نغمه غږی نننه انسان یو ورخطا انسان ده هر شیبه د خپل شیبو د مارک نظر ده هر شیبه د فکر کې چې تاوان یو وخت لا صبرک دی د تصورات د چې زمان له مخ کې شوای ده او دی ورپسې غلی نو زکه دای دی حال شی بل الله صبر کوي دلته ماتنم دغه یو شی سوایده نن ورځ د ماتن تولید شاید هم د بشر د اړتیاو برابر وي یا تر دې اړتیاو زیات وي خو خبره دا ده چې موږ څنګه کولای شو ماتن ژوندۍ وساتو څنګه کولای شو د خلاق انسانانو په توګه د پنځوالو په توګه د هنرمندانو په توګه په ماتن کې د ژوند انرژي ځای کو لوی اړتیا او اساسي اړتیا دا ده چې ماتن باید ژوندۍ شي ماتن باید د ژوند اثر لزان سره ولري ماتن باید د ژوند انرژي لزان سره ولري
نو زموږ لیکوالان څنګه توانی دي شي چې متن د ژوند انرژي ځان سره ولري او ژوندۍ پاتې شي
ګوري خبره دا ده چې کله کله دا ستونزه پیښ شي چې موږ خپل ډېر عادي تصورات ډېر عادي او مکرر فکرونه په متن اړو یو کتاب هم ولوسته د سی یو مقاله خپل لیکو دوه کتاب هم ولوستل درې څلور کتاب هم چې ولوستل یو کتاب شي لیکو در حال چې په هغه متن کې چې موږ یې راوړو د نور خبرې وي د نور متن به کلمو جوړښت به څه بدل شوي پاسواند او پیشوان به کته
مفاهیم به ماغي
مفاهیم ماغي زړه انرژي ګوري ساړه خواړه او تیر خواړه د ما پرته له مجبوریت بل وخت کې څوک نه خوري نننی عصر او دغه د زمان اقتصاد چې د انسان پر هسته یې نن حکومت پیل کړی ده چې زمان باید لاسه ورنکو شیبې باید لاسه ورنکو دا موږ ته دا خبر کړنګوي چې موږ باید ماتن ته سا ورکو متن باید ژوندۍ کو، متن باید تازه وي. د محبوب شاه محبوب په قلم چې څه راوځي د وفا سمندر پلار یې باید ونشي لیکلی. د طاهر ځلاند په غزل کې چې څه ځلیږي باید د پیر محمد کاروان په غزل کې څوک څرک هم پیدا نشي کړلی. د یوې کوچنۍ پیغلې په لنډۍ کې چې کومه انرژۍ څپې وهي باید یو نوی معاصر او سپین شعر خاوند په شعر کې څوک پیدا نشي کړلی.
کوشش باید وکړي انفرادیت رامنځته
شي. انفرادیت یوه خبره، او انسان بې له شکه له خپل انفرادیته بل څه دی نه. محبوب شاه محبوب پرته له دې چې محبوب شاه محبوب وي او په دې وضعیت راویښ شي بل هیڅوک نشي کېدلی. او داسې یو یو وګړی دا د ازادي راډیو یو یو اوریدونکی یو هم بل څوک نشي کېدلی، او هیڅوک دیم هیڅوک نه اړ کوي چې د ده په شان شي. ځکه دا له خلقت سره جګړه ده. وخت که خدای غوښتلی چې انور وفا سمندر د دوه تنه وي اړتیا یې څه وه؟ خو یو خو شته که نه؟ هغه یو شته، هم هغه ظرفیتون ټول ځان کې ځلولی شي. که بل رامنځته کوي بې له شکه چې هغه نه وایي څه زده. نو ځکه کله کله دا به دغه دایما زمون چې راسره وي بس څوک دا وایي تا ته څه وایي دا وایي، نو زه ورته هم یو متن ده څه وایي. ځکه نه دا راته څه وایي چې دا هر یوې یو وړه دنیا ده. که دا وړه دنیا نه وي بیا نو تخلیق د فلسفه دروغ ده. نو ځکه زه وایم چې دوی باید خپل فردیت پکې وځلی. ولې باید متن باید موزیکال شي، متن باید آهنګین شي، متن باید په یوه ژوندۍ شپېلۍ بدل شي، متن باید له تصویرونو نه ډک شي، متن باید د انځورونو یوه ټولګه شي، او متن باید هغه خوندوره سپینه جادو له ځان سره ملګری ولري چې دا د انسانانو لپاره خیالونه جوړ کړه، د انسانانو لپاره ښایسته ښایسته تصورونه جوړ کړه، او دا متن باید د انسانانو لپاره نوی ماڼۍ شي، نوی جنتونه شي، نوی ښکلاوې شي، نوی منظرې شي. دغه وخت کې ده چې متن نه مري، متن ژوندی. زه په دې مطمئن یم چې متن به ژوندی پاتې کیږي. ولې هغه کسان چې دا ویره ورسره ده چې متن مړ کیږي یا د ده اثار به څوک نه لولي، دغو ته مې وړاندیز دغه ده چې متن سره داسې فکر وکړئ چې تاسې نن ورځ د شعر په قالب کې هغه څه وړاندې کوئ چې هیڅکله چاند وړاندې کړی.
پوښتنه دا کوم چې لیکوال باید له متن سره څه ډول برخورد وکړي چې متن هم ژوندی پاتې شي، د ژوند دغه سام پکې درسته ور انتقال شي او لوستونکي مو لري.
د دې لپاره هم مسلکي پوهه اړینه ده، هم تجربه پکار ده. که څوک وایي چې نه خیتا وفا سمندر چې ویلې نو زه به نه کتاب لولم، نه به زده کړه کوم، نه به د نورو اورم، نه به د نورو تجربې ګورم، زه به د سیند له غاړې به اړوم، هماغه هلته به ځان ته فرمایش ورکوم چې ماته د ورځې درې ډوډۍ راوړي، هماغه به د سیند له اوبو سره خورم او د کبانو نڅا به ګورم. په دې نه کېږي. ګورئ مولانا ته راسئ دی له یو ډېر ستر اندی شیخی له وستر موقفه راول وی د شعر ته چې ټولو مسخره کوو. ولې نن ورځ دغه مدرس ژوند دی چا په کار نه ده. نن ورځ د ده هغه ناب تازه شېبې چې د شمس سره دولدلې، او د شمس په مرسته دی له خپل جسمي ذهني عاطفي رواني قالبونو نه بهر وته، او د زمان او مکان اغړه د حقیقت تازه اړخونه یې تجربه کول، او غوته د شعر جامې وراغوستلې، هغه خلکو ته پکار دي. دغه شاعر، دغه نقاش، دغه کیسه لیکوال باید دغه وضعیت ته ننوځي. دې وضعیت کې فقط دی دی چې دا کار کولی شي. نور ټول اسباب دي، ولو د بل نفر متن ده، ولو که مثنوي لولي، ولو که د خوشحال خان کلیات ولولي، ولو که د غني وي فلسفي شاعري لولي، ا ټول اسباب دي. هغه څه چې دی ده ځکه دی د ده ماموریت دا ده چې دی تازه نغمه وغږوي، نوې نغمه وغږوي، داسې یوه نغمه وغږوي چې لکه د ژوند سا په انسانانو کې نوی روح وزغلوي. په دغه شیبه کې ده چې دی باید هم د دې کار لپاره مسلکي وړتیا ولري، هم تجربه ولري، هم لوست ولري، او هم باید یو مین زړه ولري او هم باید دې ته تعهد ولري. ګوري بعضې شیان نور هم دي چې هغه د تخلیق کار شنډوي، د تخلیق کار له منځه وړي. له لوستونکي نه انتظار، زه باید داسې شی ولیکم چې ډېر لوستونکي ولري، ډېر خلک مې تایید کړه. ګوري زه په داستاني نثر نه ما د خپل ادبي هنري ژوند له ځای شروع کړی. یو وخت کې ما د روس کلاسیک ادبیات لوستل، او په هغه کې داستایفسکي د ما لپاره د ادبیاتو او د هنري ادبیاتو تر ټولو ستر اسک دی راته معلومېده. خو هغه یو کتاب لري د خام ځوان په نامه، یو ناول ده، هلته دی لیکي وایي دا کتاب زه چاته نه لیکم، ځان ته یې لیکم. وړاندیز مې ورته دا ده پنځګر ته ټوله دنیا هېره کړه، ټول ادبیات هېر کړه، ټول ادبیات د ادبیاتو ټول ملکان هېر کړه. دا په یاد درلوده چې ته یو تازه مخلوق یې، ته د هستۍ داسې تجربې لري چې هیڅوک یې بل نه لري. ته هستۍ، ته ژوند، ته ژوندي په هغو سترګو ګورې چې چا نه دي کتلي. ته دغه نوې تصویرونه جوړ کړه، دوته د کلمو جامعې ور واغونده، دا کلمې به رقاصې کلمې وي، ژوندۍ کلمې به وي، دا به د متن په څیره کې سرنده وي، رباب به وي، شپېلۍ به وي، او تر هغه به خوندور سازونه وي.
د څومروالي او څرنګوالي له مخې زموږ اوسنی متن څه ډول دی؟
اوسنی متن متاسفانه چې له ځان سره ستونزې لري. یو علت هم دا ده چې شاید دا به و چې مونږ په کمی لحاظ د مخه دغه ډېر څټ ته پاتې یو، مثلا 15 کاله د مخه مونږ په کمی لحاظ په هغه کچه کې نه وو چې ټول لوستونکي دي د لوست لپاره یو څه ولري یا د ډېر څه ولري. په دغو کلونو کې د کمیت ستونزه تر زیاته حده اوره شوې، حتی د ژباړې په برخه کې. اوس راغلو دې ته چې دا متن
کیفیت
باید په داسې یو متن واوړي چې د ژوند سا ورنه پکې ولیدل شي. دلته ده چې زه خپلو ورونو، یارانو، دوستانو، همزولو، کشرانو ته دا وړاندیز کوم چې دوی باید ادبیات پرته له دې چې یو مینهګر کاری وګڼي د بل هیڅ په خاطر یې باید ونه پنځوي. حتی که دغه دروغجن شعارونه ځان ته دغه ګرځي چې زه ولا د خلکو په وړاندې مسؤلیت لرم، بیا ځان ټولنیز مقالې لیکه، په ټولنپوهنه کې بیا زده کړه وکړه. خو که ته غواړې چې د ژوند نغمه شي، د ژوند نغمه په متن واړی، ته له ژوند سره په خلاصه، ته فقط د ژوند په وړاندې یو تعهد ولره. په دې توګه دغه انسان د شیبې لیکوال کیږي، یعنی د حاضر شیبې یوازنی زمان چې د ما په نظر شته هغه اوسنۍ شیبه ده. ادبیات زه ټول هغه څه ګڼم چې سړی تصور کولی شي. نو په دې خاطر ده چې دی که چیرته په دغه خالص وضعیت کې د پنځ کار وکړي، د به ستر کار کړي.
ډیره مننه. خیر اوسې. د شمس بونيري له نامه سره بخام خاشنایي د پښتو ژبي دغه قامپاله شاعر د کوزي پښتونخوا د بونير اوسیدونکو دی. کلونه کلونه په کابل کې تیر کړي او د هنر شوی بل ساتلی. د فنکار په نننۍ برخه کې له نوموړي سره د هغه په ژوند او فن خبرې کوو.
فنکار
ډیره مننه چې خپل قیمتي وخت مو متراک پوښتنه کوم چې زموږه هغه په بره پښتونخوا کې او یا اکثره هغه مشان خلک به تاسې پیژني، ستاسې له نامه سره به مشنی، ښایي هغه ځوان کول چې اوس را زرغون شوی، دوی ستاسې له تخلیق سره، ستاسې له کارونو سره ډیر نه آشنا. که چیرته یو ځوان موږ او تاسې اوري، نو شمس صاحب هغه څنګه پیژني؟
اول خو ستاسو ډیر زیات مشکور یم. بنیادی او ابتدایی خبره دا ده چې دنیا پوهان او لیکوالان دا وایي چې کوم سړی کار نشي کولی هغه خبرې کوي، او چې کوم سړی کار کوي دا هغه خبرې خلق کوي. زه خو به د خدای نه دا سوال وکړم چې خبرې ونه کړم، او د کار داسې موقع راشي چې زه مړ شم او چې زه میراث پاتې نه شم. راتلونکی نسل د کشرانو په شکل کې کادبان دي او که شاعران دي، چې زه هغوی ته مینه ورکم او هغوی ته د خپلو تجربو په رڼا کې د دې نوي دور د تقاضو مطابق په جدید شاعرۍ او په جدید عمل باندې پوه کړم، دا به زما د ژوند افتخار وي. دا یوه خبره ده چې زه پیدا شوی بونیر کې، خو ما 12 کاله په افغانستان کې تیر کړي. د داود خان په وخت کې دلته مسلسل 8 کاله پاتې شوی، هغې نه پس د ترکي صاحب په وختو کې پاتې شوی، د ارواښاد امین په وختو کې پاتې شوی، او د خپل چې په چا زه ډېر زیات افتخار کوم، او چاته د دې وطن د دې خاورې د یو لانتو بچي په حیث باندې احترام ورکوم، د ډاکټر نجیب په وخت پاتې شوی. ما دلته ډېرې زیاتې مشاعري کړي، ډېرو زیاتو ځایونو ته تللی یم. خدای یوه خبره ده چې د تربیت په بنیاد باندې ما د زل په شونډو شاعري نه ده کړې. دا اوس چې د کوم دور نه موږ تیریږو، موږ بارود وخلي خلق شو، زمونږ ستاسو په کوڅو کې وینې پرتې دي. زما خور مور سرتوره ده، د هغې شونډې د غم نه چاودلې دي. په کار داره چې نوي دور د تقاضو مطابق موږ د مزاحمت شاعري وکړو، او خپل راتلونکي نسل ته او نوځوانانو ته د مزاحمت شاعرۍ په ځای باندې د مزاحمت شاعري په ګوته کړو.
څه وخت یې شاعرۍ ته مخه وکړه؟
دا د هغه وخت خبره ده چې په 1968 کې د سوات ریاست کې دننه یو اندرونی تحریک چلېده چې د دې بشري او د دې ارتباط ته اجمل خټک سره د تګ را تګ په وجه باندې ما د خټک صاحب سره ډېر زیات نږدې تعلق د قلندر مومن سره ناسته پاسته، د امیش خلیل سره د طوفان سره د ملګرتیا په نوم کې په ما کې دننه د شاعرۍ یو خبره مېلو. خو چې کله د صفات ادغام په 1901 کې وشو او هلته سیاست راغی، نو په سیاست کې د سټیج په حیثیت چې زه راغلی یم، نو زه کارکون ضرور وم. خو دا چې د دغې ناستو په ذریعه باندې زه یو د کامی شاعر په حیثیت باندې ما او سهیل صاحب د باچا خان په موجودګۍ کې، د ولی خان په موجودګۍ کې، په ټولو جلسو کې، دا چې په ملکنډ ډویژن کې شوې ده، موږ دواړه ګرځېدلو. ما ته نن هم یاد دي چې د خټک صاحب د سهیل دا شعرونه زموږ د خلکو په کوڅو کې ویل چې ګل دی کدو ګل دی، که یو ته لرې کوم د لاندې بل دی، او ګل دی که تول دی. دا به موږ د هغې خلقو ته خبره کول چې چا ته موږ په نظر کې، او دغه شان ما په خپله ژبه کې په هغې وخت کې هم د باچا خان او د ولی خان د سیاست د نمونو او د هغې سره د عقیدت شاعري کړې ده. بیا زه دلته چې افغانستان کوم، نو د افغانستان دولت د دوست محمد شینواري په مشوره باندې چې هغه د هغې کې اداره هم لیکلې وه، یو د زندان یادونه او د سور سار د افغانستان د خاورې یاد د دولت او د ملګرو په کومک پاتې. بیا چې زه پاتې شوی، نو ما په دغه کې په کوزه پښتونخوا کې د ژوند کم از کم 14 کاله په جلدو کې تیر کړي. ما سبقونه او تعلیمونه هم په جیل کې کړي، ما شاعري هم په جیل کې کړې ده. ما که سبق حاصل کړی دی هغې پیدا ما کور ته را رسولی چې زه د وکیل په حیثیت پاتې یم، خو ما چې هلته کومه شاعري کړې ده، نو په دغه شاعرۍ کې که ما پیدا رسولی ده، کوشش مې کړی دی د خپل قام نوي نسل ته مې رسولی ده، او هم په دغه شاعرۍ زه قید ته تللی یم، نو که قید ته تللی یم ما خپله شاعري پرېښلې ده.
نو اوس به داسې وکړو چې زمونږ اورېدونکي به هم په تمه وي او ستاسې شعر به اوري، نو کچیر ته یو شعر درنو اوریدونکو ته
څنګه چې ماتا ته خبرو کا نو دا چې نن هم چې مونږه په کومو جلسو کې یا په کوم تقریباتو کې شامل یو دا کله هر چا غونډوي ادبی او شعری نو مونږ کوشش کوو چې کم از کم خلقو ته د خپل ځان د پیژندلو د خپل فکر د پیژندلو آغاز په قطعاتو باندې او په داسو شعرونو باندې وکړو نو زه به هم تا ته نن دا ووایم چې ټول وطن مې په جنګونو کې په زور دی
ټول وطن مې په
جنګونو کې په زور دی دا کلر دی دا کبر دی زما رور دی ټول وطن مې په جنګونو کې په زور دی دا کلر دی دا کبر دی زما رور دی خدایا امن استقلال پکې پیدا کا دغه لوی افغانستان خو زما کور ته
خدای امن استقلال
پکې پیدا کی دغه لوی افغانستان خو زما کور ده او بیا چې ال تزک کوم ځوانان ته مخامخ کېږم او غوښته خپل پیغام ورکوم نو غوښته زده دا چې پټو ټو 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 مې یو وطن تقسیم دی پټو ټو 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 مې یو وطن تقسیم دی زچ لر او بر ته ګورم نو نیم دی پټو ټو 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 مې یو وطن تقسیم دی زچ لر او بر ته ګورم نو نیم دی او باچا خانه ستا پلار نه روانېږي
ستا
پلار نه روانېږي دا پښتون ځکه تر اوسه لا یتیم دی نو دا شعرونه وي
شمس صاحب ډېره مننه ژوندی اوسي ستا شاعري لکه څومره چې ما لوستې ده او څومره چې دا مونږ اوس واوري ده تر ډېره پورې قام پالنه تر ډېره پورې بیا د پښتنو په دغه روان ویرژلي حالت باندې د ژړا کړې ده فغان دې کړې سر لاوله ستا په شاعري کې همدا و کنه اول هغه د نورو شاعرانو غوندې اول عاشقانه شاعري وو بیا وروسته قام پالنې ته راووخت
اولنې خبره خدای دې چرې بل پرځو دا تاسو زه خبر وکم او حقیقتونه پښ کما نو دا به زه خپل زمير سره سيادت کوم هر د نوي دور چې سره شعر کیږي نو هغه چې خپل د ځواني د تقاضو او حالات ته ګوري نو حسن تلاش او د هغه ارمان او د هغه تکل چې کده د خامخوي خدای یو خبره چې سړی بیا ته میدان ته راکوس کی او په میدان کې ودره نو هغه به یوازې حسن ته نه ګوري هغه به ظلم ته ګوري هغه به جبر ته ګوري نو دغه شاعرۍ په نتیجه کې به په هغه کې د خاصیتونه چې موجود وي نو دا پاتې کیږي نه بلکې د ښه شاعر یا د یو طالب علم شاعر په حیثیت خبره دا ده چې هغه خپل موروث ته وګوري د دې نه ډېر لوته پخلی خدا چې کوم په معاشره کې په ټولنه کې کوم خلق دی دا ټول په ټولنه سره انداز کیږي دی خدا کولی شي چې کم از کم دا وکړي نو هغې نه پس کولمبي شاعرۍ کې خو زه به دا ووایم چې ما ته خپل یو دوه یا درې شعرونه په هغه وخت کې یاد دي هغه دا دی چې تا راته مینا کې پر ورو را چورې
تا راته
مینا کې پر ورو را چورې جانان استاد داسه په مزه مزه مسکلې او دومره مخندل چې تا وښ کې سوال
دومره مخندل چې تا
وښ کې سوال ما دا غي اوخ کو نه جامونه جوړا واه واه ما دا غي اوخ کو نه جامونه جوړا سر مستا په غي کې ما پاس تر تکتلې
سر مستا په غي کې ما پاس در تکتلې
تا د خپل سترګو پیالو کې راکړ
واه واه واه
او ته ته شان را وې پیمانه وې زاو ته
ته ته شان
را وې پیمانه وې زاو ته سترګې د سبا په دغه شپه نه راختلې او شمس په بي خدای کې هم شراب نه غوښتلې او تا ورته جام بدل کې شونډې ورکړې واه خدای را شي بیا زه راتم نو چې چا نه متاثر د مولانا او د جاګیردار نه متاثر نو دویم د دویم دور د شاعرۍ اغاز ما د دینه کړی هغه دا چې نس کل ګنا ده نس کول کفر ده
نس کل ګنا ده نس کول کفر
ده بس د مولا خپه کول کفر ده خپل جماعت کې ځان ته چړی ګړی زما تشډمو ته قتل کفر ده او پیغل جماعت ترا وته ویلي توبه توبه مولا لتل کفر ده
ډیر مننه شم صاحب. په اخر کې بزمګه ځوان کول شاعران چې ستاسي غغوري زمګه رادیو مجله زمګ ډیر ګنش میر ځوان شاعران لیکوالان هغه چې په دغه برخې کار کوي هغه یوري دی و مشر دی و قامپاله شاعر په توګه دی و داسې چاپ توګه چې پښتنو لپاره د کلونه کلونه کار کړی دی مبارزه دی کړې دا منډې ترډې دی وهلي لوګې تتن دي تیرې کړې دی هغوی ته د پیغام څه دی لنډ پیغام جوړ
د ټولو نه غټه خبره خدا نه چې د ژوند زه درې وی کالو ته ورسېدم او روان شم د ژوند په دې درې او یا کاله کې ما چې د ځان لپاره څه ګټه کړې ده دا به صرف زما بچو ته پاتې کیږي زما ارمان او خواهش داده چې د کم فکر د پار ز جنگی د چاته مشهری کړی ده ز خپل تغ بچی غواړم چې کم اس کم دا زما بچی پاتې شي چې زما لشم چې زما فکر مړ نشي او دا لارم نشي
ژوند د کیسو ټولګه ده خو د ژوندانه دا کیسې یوازې لیکوالان د کیسو په بڼه راخلی نن یو ځل بیا د ژوندانه ل کیسیز ګرځاب څخه یو بل کیسه راخلو دا کیسه خاغلی اجمل پسرلی لیکلی چې هیر نومیږي او زموږ همکارا فریبا ظاهری راوروي
زرپانا د اپارتمان دوره پر زنګ چې میګوته کې شو ده خدای خدای میکول چې اوڅه شسوي وي لکه چې دعا می قبل سوي و د په خنده غیر راکړه تر لاس نیولې د ناستې کوټې ته بوتلم تلویزیون لګیدلې و د دې شې ترمرینې ورسته چې څو ځله راغلم تلویزیون به مړ وو کوټه به ګډ ډوا ډوا خوس کوټه چارو ده په الماری کې کتابونه سره سم دي د کاوچونو پر سر یې بالښتونه ایشي د پخلنځي خواته تیر سو په کوم ورځ چې میرمن مړه سو دا څه غلې سو چې نه یې زړه خوشحال څه ووي او نه یې ژړل بیا تر څلويشتې هم داسې وو تر هغه ورسته به یې دلیل دا و چې پردی وطن دی غم نه ویشل کیږي یو ورځ بیا راته ویل چې زمان غم کموي له مکان سره څه وکړي چې په کوټو کې ګرځي دا یې سترګو ته دریږي چلو شو ته دریږي دا ور پیاتیږي چې په کوټه کې کښینی د دې خبرې په غوږو کې انګازې کوي د چای پیاله یې را مخ ته کړه راته ویل په څه چورتونو کې ډوبې ما ورته ویل شکر دی چې غم ته دې شا کړه له یوټیوب څخه یې د تلویزیون پردې ته د چارلی چاپلین فلم ولګاوه ریموټ د تلویزیون پردې ته اشاره وکړه راته ویل د سړی تبه راسته کړی ما ورته ویل شکر چې غم دې هیر کړی چاپلین په ارته پتلون کې کوژ وژ رئیسو ما کټ کټ وخندل د پنوک ریموټ وکراوه ورته ویل سړی کمال کوي د چای لپیاله یې غټ غړپ وکړ ما ورته ویل د څو میاشتې د غم کاوه کار دې له لاسه ولاړ څه ګټه ته خسې تکړه سه سړه سا یې وایسته د چاپلین د لنډ فلم له ختمېدو سره مې پر پیاله لاس ونیو زه نور ځم شکر چې غمونه دې کم سوي د تلویزیون مړ کړ زه را ووتم د بلاک تر زینو نوم رسیدلی چې دروازه یې پرانسته را ژغې کړ وبخښه ته خو یو ځل راسه په یوه لاس کې یې د خپلې میرمنې عکس په بل کې میخونه و راته ویل دا دلته مخامخ پر دیوال لګوم ته ورته وګورئ چې سیخ دی ما یې عکس له لاسه واخیست د تلویزیون تر میز لاندې الماری کې مې کېښود د په مټ کې نیولې میخونه وشرنګول زه ترې راووتم د وره په خوله کې ودرېدم خپه سوی نه وي د څټک ټک ټک سو
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور.
شعر و شاعری نه یوازې دا چې د وخت تیری او خوند په پار لیکل کیږي یا ویل کیږي، بلکې د ټولنې لپاره د یو ځانګړي هدف په خاطر هم ویل کیږي. نو اړینه ده چې شاعری د یوې هدفمنې مفکورې توم نه لزان سر ولري. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې ډکلمه شوي شعرونه اورو. جنون یه هغه مرحله ته رسیدلی نه ده، جنون یه هغه مرحله ته رسیدلی نه ده، دا ستا مین په کومه لار گریوان شیندلی نه ده. د هغه لیک جواب دی هر ورځ په اوښکو لیکم، کوم چې تر اوسه تا قلم باندې لیکلی نه ده. د هغه لیک جواب دی هر ورځ په اوښکو لیکم، کوم چې تر اوسه تا قلم باندې لیکلی نه دی. راشه رانجه آینه د سمال درته یو یو وښیم، کوم یو یادګار دی ما له ځان سره ساتلی نه دی. ما ډیر لیکونه ستا په نوم باندې درولیږل، خو ما ډیر لیکونه ستا په نوم باندې درولیږل، خو تا د یوه ځواب هم بیرته رالیږلی نه دی.
لار بدل وی بن او کین چرت زیبن، لار بدل وی بن اوخ کی میرا وڑی بلے مو کی ننواتی دی اثر زما او زما خبری پاتی دی اثر زما او زما خبری پاتی دی.
یوی خبری تا مجبوریم دا بو ساتما، گنی توبه میوا چه هیچ بزرکی نساتما. یوی خبری تا مجبوریم دا بو ساتما، گنی توبه میوا چه هیچ بزرکی نساتما. پا یو کی مینه داو بل تشل خبرو ڈک ده، زکا سر هر تن در تنی سماو زر ساتما. پیو کی مینه دا او بل تشل خبرو ڈاکتے، زکا سر هر تن در تنی سما خوزر ساتما. چی مینه ند دانو چه دی خواگ بل تور کرم، زان تا چه خپل برخ ساتما تراخ ساتما. استاد راتلو لاری تا گورم کگیگی بخود، استاد راتلو لاری تا گورم کگیگی بخود، دسترگو کسی چی تمام او رس کاغ ساتما. نور مو ویریگا د نظر تاو بدی و نسیزی، نور ز پسترگو کی نظر سر و بساتما. پا هر محفل کی می ملگری تش پا دغ رٹی، چه د محبوب ناما پینز وقت پا خلصاتما.
باوجود دی چتا تلارن، چاس رلا رجوڑنا الب، چاس رلا رجوڑنا پلو ځان لپاره جوړنه.